رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه پیل سوې. زه ګالیا رانا نورستانی یم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د کابل د ښار د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د موټر بم چاودنه سوې. افغان ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه 3 بندیان خوشې کړي، او د افغانستان لویه څارندوالي وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې زیاتې سوي.
د دې خبرونو سربیره دا رپوټونه هم لرو. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال بیان محمد حق پرست د رای ورکوونکو د نوملیکنې په هکله داسې وایي:
اعلان کړی دی د نوي تقویم پر اساس پر 13 د جوزا به تقویتي سبدنام شروع کیږي، د سرطان تر اولی پورې به ادامه پیدا کوي.
او د خوست په ښار کې په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه لاریون وشو. دا رپورټونه وروسته وړاندې کیږي، خو اوس د دې مهال بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او غفار کاکړ وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د جمعې په سهار په 8:40 د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د بهرنیو ځواکونو د موټر په کاروان د موټر بم چاودنه سوي چې په نتیجه کې 4 ملکیان وژل سوي او 3 تنه ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د جوزا پر لسمه د دې خبر په تایید سره ویلي چې دغه چاودنه د نهمې امنیتي حوزې په قلعه وزیر سیمه کې سوي ده. نصرت رحیمی وویل ل چاودیدونکو موادو یو ډک موټر د بهرنیو ځواکونو پر موټر چاودنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه چاودنه کې د نړیوالو ځواکونو ته د اوښتو تلفات په اړه بې خبري شولې او وایي چې کره جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک سي. د دغه چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دغه ځانمرګ برید کې 10 نړیوال سرتیري وژل سوي دي، خو په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي.
طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د کوچني اختر د 3 ورځو په ترڅ کې به اوربند وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د اوربند په اړه دوی ته منسوب کوم غږ خپور شوی هغه د تیر کال د کوچني اختر د اوربند په اړه دی، نوی نه دی. د پخوانی ولسمشر حامد کرزي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د کوچني اختر په لومړیو 3 ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. هغه له افغان حکومت څخه غوښتي وو چې په خپل وار د اختر په ورځو کې اوربند وکړي.
افغان ځنګړو ځواکونو د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه 3 زندانیان خوشې کړي دي. په هلمند کې د ځنګړو ځواکونو د 3 کنډک د عامه اړیکو مسؤل تورن ګل محمد بهادوري د جوزا په لسمه آشنا رادیو ته وویل چې دغه عملیات یې د کره استخباراتي معلوماتو له مخې نن د جمعې په سهار وختي کړي دي. هغه وویل چې د دغه عملیاتو په مهال د زندان ساتونکي 2 تنه وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په خوشي سوو کسانو کې یو کس شامل دی، او پاته 2 تنه ټول د ملي اردو سرتیری دی. هغه وویل د خنجر خندق سرتیرو دغه عملیات د کجکي ولسوالۍ په آبادار کاري سیمه کې ترسره کړه چې په نتیجه کې ټول زندانان چې ځینې یې له 3 کلونو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره بندیان وه راخوشي، او تر کوچني اختر مخکې به له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. افغان ځنګړو ځواکونو پرون پنجشنبه د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو زندان څخه 8 زندانیان خوشې کړي وه. طالبانو تر دا مهاله په هلمند کې پر خپل زندان د دغو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ په اړه ضد او نقیص راپورونه رسیدلي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی وایي بالامرغاب ولسوالۍ ته کومکي سرتیري رسیدلي، او دغه ولسوالۍ د افغان سرتیرو په کنټرول کې ده. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغې کړي چې طالبانو 13 ورځ د یادې ولسوالۍ په مرکز پراخ بریدونه پیل کړل. ښاغلی ملکزی د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په دغو نښتو کې څلور افغان سرتیری او اووه وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازی ضیا اکازی وایي چې په بالامرغاب کې د افغان امنیتي سرتیرو محاصره دوهمې ورځې ته غځېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو له تیرې ورځې را په دې خوا د پراخو بریدونو په پیلولو سره د بالامرغاب ولسوالۍ پر بازار او یو شمیر دولتي ودانیو باندې ولکه ټینګه کړې ده.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوري. د افغانستان لویه څارندوالي وایي د روان 1398 کال له پیل راهیسې په څلور دېرش ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ۱۶۶ قضیې ثبت کړې چې نسبت تیر کال ته دوه برابره زیاتې سوي دي. لویه څارندوالي وایي د تیر کال په لومړیو درو میاشتو کې د ښځو سره د تاوتریخوالي ۱۵۶ قضیې ثبت کړې دي. د لوی څارندوالي ویان جمشید رسولی د جمعې په ورځ په دې اړه رسنیو ته په لیږل سوو معلوماتو کې ویلي چې په ثبت سوو قضیو کې د جنسي تیرې بدلمنۍ ته د اړه ایستلو، سوځولو، زخمي کولو، وهلو، ټکولو، د واده په بانه د ښځو خرڅولو، بادو کې ورکولو او په زور نکاح د واده حق اخیستلو، په کم عمر کې د واده کولو او یو شمیر نورې قضیې شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د ثبت سوو قضیو زیاته برخه چې ۱۵۹ قضیې کېږي د وهلو ټکولو دي. لویه څارندوالي وایي چې د یادو قضیو ثبت عدالت ته د ښځو د لاسرسي زیاتوالی په ګوته کوي. په دې باره کې به په خپرونه کې د ښځو د سولې او ازادۍ د بنسټ د مشر سره هم مرکه ولرو.
پاکستان په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه بایلودله. نن د نړیوال جام دویمه لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د برتانیې د نتنګم ښار کې وشوه. پچا ویسټ انډیز وګټله او لومړی یې د توپ اچولو پریکړه وکړه. تر پنځم اوور پورې پاکستان په پنځه اوورونو کې درې دېرش نمرې کړې وې او یوازې یو کس یې سوځېدلی و، خو له هغې وروسته یې په پرله پسې توګه لوبغاړي په ډېرو ټیټو نمرو وسوځېدل. د ویسټ انډیز توپ اچوونکو اوشان تھامس په پنځه اوورونو کې په پنځه توپونو اوویشت نمرې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول چې وروسته د لوبې غوره لوبغاړی هم وټاکل شو. د پاکستان لوبډله په دوهویشت اوورو کې په ۱۵۰ نمرو وسوځېدله او ویسټ انډیز ته یې د ۱۶۰ نمرو هدف وټاکلو چې د ویسټ انډیز توپوهونکو په ۱۴ اوور کې د درې لوبغاړو په سوځېدلو پوره کړ. د ویسټ انډیز له خوا کریس ګیل په څلور دېرش توپونو ۵۰ نمرې وکړې چې پکې درې شپږیزې او څلور څلوریزې شاملې وې. د دغې لوبې سره ویسټ انډیز د نړیوال جام په درجه بندۍ کې د لست سر ته وخوت او پاکستان د لست آخر ته ولاړ.
او د هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حیث آلمان ته په خپل لومړي سفر کې نن د جمعې په ورځ په برلین کې د آلمان د صدر اعظم انګیلا مرکل سره ملاقات کوي. د ملاقات څخه وروسته د خپل آلماني انډوال هیکو ماس سره په ګډه مطبوعاتي کنفرانس کې د خبریالانو سره د خبرو په ترڅ کې پامپیو وویل واشنگټن به د اروپا د داسې سیستم په مخ کې خنډ نسي چې د امریکا له اقتصادي بندیزونو څخه هغه شرکتونه ژغوري چې که دوی غواړي د ایران سره موافقه وکړي.
امریکا وایي د چین حکومت د 1979 میلادي کال د جون په څلورمه نیټه د تیانمن په میدانګي او شاوخوا سیمه کې سوله ییزې مظاهرې داسې ځپلې وې چې د بشپړ قتل عام سره برابرې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مورګن او تاګس د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل امریکا غواړي چې د دغه قتل عام مسؤلیت په غاړه واخلي. د محصلینو په مشرۍ د ډیموکراسۍ په پلوي مظاهرې دېرش کاله پخوا د بیجنګ په مرکز د تیانمن په میدانګي کې پیل شوې وې چې د مظاهرچیانو اصلي شکایت د نخبګانو ترمنځ اداري فساد و. مظاهرچیانو سیاسي اصلاحاتو او د یوې آزادې ټولنې غوښتنه کوله چې د بشري حقونو ډلې په دې عقیده دي چې په دغه موده کې په زرګونو مظاهرچیان وژل شوي دي. چین دولت د دغې پیښې یادول په قطعي ډول منع کړي دي.
او د مکسیکو مرکه چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هغه ګواښونه چې د مهاجرو د ستونزې په ارتباط د تجارتي تعارفو د زیاتولو په باره کې کړي دي په بېساره توګه جدي دي. دغه مرکه چې وویل که امریکا دغه تجارتي تعارفې عملي کړي نو دا به تباه کوونکې وي. ترامپ د پنجشنبې په شپه ټویټ وکړ چې له مکسیکو سره په ټولو وارداتو باندې ۵٠٪ ګمرکي محصول لګوي او د جون د لسمې نیټې څخه نافذ دي چې په دغه هیواد باندې فشار راوړي چې د مرکزي امریکا او د مهاجرو مخه ونیسي، کوشش کوي امریکا ته ځانونه راورسوي. ترامپ خبرداری ورکړ چې کیدای سي دغه ګمرکي محصول د اکتوبر د میاشتې تر میاشتې پورې ۵٥٪ پورې ورسیږي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدمان اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ څخه تازه خبرونه واورید. او اوس هم د خبرونه لمړی رپورت. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنو ته د کم وخت پاتې کېدو او د ټاکنو بهیر د شفافیت په اړه د اندېښنو له امله د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې ځنډولې دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره تقویتي نوملیکنه بعد کوچني اختر وروسته پیل شي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال اکرام شینواری د ښاغلي حق پرست سره د راروانو ټاکنو لپاره د کمیسیون د چمتووالي په اړه مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
محترم حق پرست صاحب کړه ته وایي چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو او د غزنی ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو نیټه به څه اعلان شي؟
شه په دې برخه کې ډیره مهمه ده چې اول د ریاست جمهوري ټاکنې تر سره سي په شپږم د میزان او د دغه ماموریت سره سم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش دا کوي چې یو مشخص نیټه هم اعلان کړي د ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره او د ولسي جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې. خو تر اوسه پورې دا مشخص نه دي. تخنیکی ټیمونه عملیاتي برخه او همدارنګه د سیاسي عذاب او مدني ټولنو د سر بنسټونو سره به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ناسي تر سره کوي او دغه خبر ورسته د قانون لمخې به نیټه د ولسوالي شوراګانو او د ولسی جرګې انتخابات په غزنی کې اعلان تسپاري.
تاسو ولې د ولایتي شوراګانو غزنی ولایت ټاکنې وزندولې؟
یو خدا او اساسي دلیل د وخت کموالی وو. دوم دا چې درې نو ټاکنې تر سره کول شفافیت زیان رسیدي د ټاکنو کیفیت د ټاکنو د منځتلې هغه سرعت چې موږ غوښتي هغه د منځتلې. نو ځکه معقول موږ دا وګڼل تخنیکی ټیمونو او هغه مشورې چې د سیاسي احزاب مدني ټولنو د سر بنسټونو او د ملت د نخبګانو سره سي ودی نتیجې ته ورسیدل چې یو نظام انتخاباتي تطبیق سي چې هغه به د ولسمشری ټاکنې ترڅو هم کیفیت پکښې مراعت وي هم سرعت او هم شفافیت هبسي او موږ وکولای سو پشپژم د میزان د ټاکنې ولرو.
دغه ځند اعلان د مخه د ټاکنو کمیسیون رئیس ویلو چې د نړیوال ټولې اساس وسخه دغه ټاکنو ځند غوښتنه کړي. آیا الهتی حمزاو
شه کوشش دا وو د کمیسون چې باید درې نو ټاکنې تر سره سي. اما هغه امکانات چې کمیسون په لاس کې درلودل هغه وخت چې کمیسون مخته درلودي او د دې ترڅنګ مادي او مانوي حمایت چې د کمیسون ارزیابي سموږ دي نتیجې ته ورسیدلو چې یو نظام باید تطبیق سي چې هغه د ولسمشری ټاکنې دي. په دې شک نسته چې رئیس د کمیسون دا خبره کړې ده. اما د افغانستان عمومي وضعیت سیاسي وضعیت امنیتي وضعیت تاسو شاهد او تاسو تحلیل لري چې په ثانی او دوکیو کې تغییر کوي. نو ځکه موږ معقوله دا وګڼل چې باید د ریاست جمهوری ټاکنې په وخت او زمان تر سره سي ترڅو د دې هیواد عمومي وضعیت بحران ته ولاړ نشي.
د مخ تاسو د بایومیټریک څخه د کار نه خسرو پریکړه کړې وه. اوس موږ دا پریکړه بیرته ولې بدله کړه؟
بایومیټریک درې مهمې مرحلې لري. یو مرحله دا ده چې تقویتي ثبتنام هغه په منول شکل تر سره کیږي. دوم مرحله د ولسمشری ټاکنو په ورځ باندې به د بایومیټریک څخه استفاده کیږي او دریم د نتیجې موضوع ده چې په درو سرو مرحلونو کې بایومیټریک یا ټکنالوژي استعمالیږي اما یوازې په تقویتي ثبتنام په منول شکل تر سره کیږي.
دلای ورکونکو د نوملیکنې بهیر به کله پیل شي؟
شه موږ اعلان کړی دی د نوي تقویم پر اساس پر اتلسم د جوزا به تقویتي ثبتنام شروع کیږي. د سرطان تر اولی پورې به ادامه پیدا کوي.
د ټاکنو په ورځ به د بایومیټریک تر څنګ د نورو کومو لارو چارو د ټاکنو شفافیت لپاره کار واخیستل شي؟
شه په دې کې ټکنالوژي استعمالیږي. د دې تر څنګ استیکر د ټکنالوژي هغه تر ډېره بریده پورې شفافیت حفظ کوي. ناظرین به د کاندیدانو او د دې تر څنګ د مدني ټولنو سیاسي عذاب او د سر د بنسټونو ناظرین به موجود وي. رسنۍ به موجود وي او ځینې نور تدابیر چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه په ذریعه وکولای سي چې شفافیت رامنځته کړي رڼې ټاکنې وکړي هغه به ټول تطبیق سي.
د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کې بهرني کمیشنران ګمارل شوي. د هغو وظیفې به څه وي؟
دوه نوي کمیشنران د قانون لمخې په نوي قانون کې چې کله تعدیلات رامنځته کیږي په وضاحت هلته اشاره کیږي چې په دواړو کمیسیونونو کې دوه بهرني کمیشنران هغه به هم حضور ولري چې دا بهرني کمیشنران به په تصمیم نیونه کې د رای حق ونه لري. یعنی نن اوټینګ ممبرز دي دوی، یعنی هغه کسان دي چې د رای حق نه لري اما د مشورو په ورکولو کې د نظارت په کولو کې به دوی خپل رول ادا کوي او د نړیوالې ټولنې او د کمیسون ترمنځ به د یو پول حیثیت لري او د نړیوال ټولنې اعتماد او باور به هم د دوغو شخصیتونو پر اساس باندې د ټاکنو په خپلواک کمیسون رامنځته کیږي.
د مرکینم مننه
ستای سمنن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنۍ خبرونه د واشنگتن استودیو څخه اوري. په خوست او پکتیکا کې د لاریون او غونډې په ترڅ کې خلکو په جنگ کې لښکلو غاړو نه غوښتي دي چې په اختر کې اور بند وکړي. دوی ویلي چې دا کار د وینې تویدو د مخنیوي تر څنګ پایدارې سولې ته هم لاره هواروي. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی پرې رپورټ راوړي.
د خوست ښار په لاریون کې چې نن د جمعې له لمانځه وروسته وشو، د ټولنې مختلفې قشرونو پکې ګډون کړی و. دوی په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په پار شعارونه ورکول. دغه مظاهره کوونکو په یوه غږ له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په کوچني اختر کې د وینې تویدو د مخنیوي او په خوښۍ سره د اختر لمانځلو په خاطر اوربند اعلان کړي.
د خوست ولسونو غږ او غوښتنه دا ده چې لومړی د حکومت طالبان امریکا او ناټو اوربند وکړي، لاغې د سولې خبرو ملاتړ کوو او تر څنګ یې ولاړ یو، او که چیرته بیا هم دغو ښکېلو غاړو د جنګ د بسوالو دپاره د اوربند اعلان ونه کړ، د خوست قومونه آرام نه پاتې کیږي، موږ به بیا په دې اړه خپل تصمیم نیسو.
سره له دې چې د وسلوالو طالبانو مشرانو له اوربند نه انکار کړی، خو ویلی دی چې د اختر په شپو ورځو کې به جنگیالي آرام وي. مګر د خوست د نننی لاریون ګډونوالو د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره د سرتاسری اوربن پر قائمېدو تاکید وکړ. د لاریون دوه تنه ګډونوال نصیر حقمل او قدیم افغان په همدې حقلات داسې وایي:
افغان مظلوم کړیدلی ملت له سختو ستونزو، مهاجرتونو، بېسوادۍ، بیکارۍ، ورورژنې او نورو ناخوالو سره لاس او ګریوان شو، چې لا هم دا ویرجنه لړۍ دوام لري.
راځي د روژې مبارکه میاشت په ختمېدو ده، او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکې شپې او ورځې پر نږدې کېدو دي. نو الهي ارشاداتو او نبوي حدیثو ته په باندې په بشپړ ډول قربان اعلان او د رښتینې سولې د ارمانجن ولسونو غوښتنې ته د مثبت ځواب ووایي.
په همدې لړ کې نن د جمعې په ورځ د پکتیکا په یحیی خیل او د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هم دیني او قومي مشرانو او نور سلګونو خلکو د دوو جلا غونډو پر مهال په کوچني اختر کې له حکومت او وسلوالو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. قومي مشر علي محمد سعادت د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ غونډې ته وویل له دې کبله چې روانه 13 کلنه جګړه بایلونکی او ګټونکی نه لري، د حال یوازینۍ لارې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې پایدارې سولې ته لار هوارول دي.
د خدای په خاطر دا جنگ پای ته ورسوي. نور دا مظلوم افغانان د بشریت په خاطر چې تاسو د بشریت د لارویانو داوه مو کړې د داوګیرې یاست، د بشریت په خاطر دا جنگ نور پای ته ورسوي. په طالبانو باندې غږ کوم، د خدای په خاطر څوک وزنیا، څوک کونډې کوي او څوک اعتماد کوي، خپل ورونه خپل لاسونه پرې کوي.
د یادونې وړ ده چې تیر کوچني اختر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دوه اړخیز اوربند شوی و. دا په تیرو 13 کلونو کې بې ساری ګام بلل شوی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي د روان 1498 کال له پیله تر دا مهاله په 24 ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1106 قضیې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته دوه برابره زیاتوالی پکې راغلی دی. د همدې موضوع په هکله د ښځو د سولې او ازادۍ د بنسټ مشرې میرمن جمیله افغاني سره مرکه لرو.
میرمن افغانی ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. سلامات سي کور ودان غوښتم چې تاسو په دې حقله نظر ولرم چې د افغانستان لوی سرنوالی ویلي چې روان کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی. هر کال د حکومت لخوا نه چې دغه ارقام مطبوعاتو ته ورکول کیږي، په دې کې همیشه داسې چې قضیه زیات ثبتیږي. د دغه مسلې ستونزه چیرته ده ستاسو نظر څه دی؟
متاسفانه زما په خیال د ټول نه اساسي مشکل دا دی چې تر اوسه پورې افغان ښځو دپاره، افغان میلمنو دپاره اساسی کارونه شروع نده. روز پوری تقریبا که مدنی طولنه دی که دولت دی زیادتر اخپل دوناران اخپل پروژه ده پارا باز اقدامونه کرده. لیکن اساسی کارونه چه ده خلقو ذهنیت جوراون دیده ده خلقو ذهنیت بدلون دیده هغه متاسفانه تر اوسه پورې شروع نه دی.
میرمن افغانی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی له جدي موضوعاتو څخه دی چې په اړه یې بېلابېلو بنسټونو اندېښنې ښودلې، لکه څنګه چې تاسو اوس یادونه وکړه چې حتی نړیوال بنسټونه هم. نو د دې کارونه تاسو څه ډول ارزوئ د دې لپاره چې د دغو تاوتریخوالو مخنیوی شوی وي؟ د حکومت تر څنګ هم موږ مدني ټولنه لرو چې هلته د ښځو لپاره ټولنې دي غوی کار کوي فعالیت لري، نو د دې ونده تاسو څه ډول ارزوي؟
یقینا تاسو یقین وکړئ چې د شل کال کې یوه څه په خپله کوشش کوم څلګونه پروژې مونږ تطبیق کړی یو د ښه منډې ته یو وو او بیا ګورو چې هغه اولنې خط باندې ولاړ یو.
بالکل
تر اوسه پورې زموږ پرمختګ شوی نه دی. خدا حقیقت دی چې متاسفانه همیشه زمون کارونه اساسی نه دی. زما په خیال ډېر زیات مهم دی چې دولت سمبولیک کارونه پرېږدي، پکار دی چې ډېر اساسي کارونه وکړي. تاسو په خپله وګورئ چې د قانون د ښځو تاوتریخوالی په هکله قانون چې دی تر اوسه پورې زمون پارلمان نه پات شوی نه دی، او همدې سبله تاسو وګورئ دولت چاولي د یو څو ښځې په غټغټ چوکیو کې کینوي، هماغه د ښځو په استعداد باندې نه کېږي. هغه چوکیانې فقط سمبولیک ښځې راولي او هلته ښځې نه شي کولی چې خپل نشایستګي او کارایي وښایي. خو داسې زما په خیال داسې پاتې چې دولت، جامع مدنی، مدنی ټولنې، امام ها، مساجد، ائمه، تصیم، ائمه ټول یو بل سره یو شي، یو موټی شي. دوی پکار دی چې یو برنامه، یو جامع برنامه اوشي او دولت په دې کې سرمایه ګذاري وکړي.
میرمن افغانی، د ورستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې وپوښتم چې افغان حکومت تل ویلي چې د ښځو پرمختګ ته ژمن دی او په دې برخه کې له سرغړوونکو سره به جدي چلند وشي، خو د لوی څارنوالۍ راپور دا څرګندوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه دا چې کم شوی بلکې زیاتوالی هم پکې راغلی دی. نو فکر نه کوي چې دلته حکومت هم له سرغړوونکو سره د جدي چلند ضعف شته؟
بالکل یعنی موږ په خپل کار کو تقریبا 28 ولایتونو کې هلته ښځې موږ ته راځي شکایت کوي. تقریبا د قانون منع خشونت دپاره 22 څارنوالان جوړ شوي دي په 28 ولایتو کې. ښځې هلته په هغه محکمو ته نه شي تللی که بیا حمله شو هغوی موږ نه رشوت غواړي. بیا معلومدار ښځو سره دونه پیسې نه وي، همیشه خاوند سره پیسې هغوی رشوت ورکوي یا قضیه هغوی په نفع کې تصمیم فیصله کېږي. او که کوم ښځې لاړ شي تاسو وګورئ د ښځې جنسي تاوتریخوالی په کوم خطه کې نن سبا په سوشل میډیا کې راځي تاسو په خپله وګورئ، نه ارک نه کوم پوهنتون هی سایت دی داسې مسایل نه پاک مباران نه دی. خو دا وجوهات دی چې متاسفانه ښځو دپاره اساسي برنامې نشته.
ډېره مننه کوم میرمن افغانی کور ودان، سلامت اوسئ.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اورئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه اورئ. په مذهبي ځایونو باندې د وروستیو حملو نه پس دلته په امریکا او نورې نړۍ کې د روژې په مبارکې میاشت کې د جماعتونو امنیت ته ډېره توجه شوې ده. پام کړئ په دې حکله د رپورټ ته.
سره له دې چې پروس کال په پنسلوانیا کې د یهودیانو د عبادت په ځای باندې په حملې کې د 11 تنو د وژلو او بیا وروستو په دوو جماعتونو د یو استرالۍ د حملو نه وروسته چې پکې 55 تنه وژل شوي وو، بیا هم د روژې په مبارک میاشت کې مسلمانان د عبادت د پاره جمعتون ته روان دي، مګر هلته سږ کال ښه امنیت ټینګ شوی دی. یو تن عبادت کوونکی حتیم الختیب وایي چې دغو پیښو هر څه بدل کړي دي.
That incident that happened in New Zealand.
The New Zealand de pekhin awrusto patole duniya ki de islami markazuno aw de jumatun amniyat khating shwe de. Zo fikr kom che wo samniyati charo ta de pakhwana padir jidiyat qatl ki gi. No pade khatir pade urazo ki har yow suk de jume de manzad para islami markaz ta warshi no hal ta de amniyat de ziyata wulo na khani khani khkari. دلتا واشنگتن تنز دی د ورجینیا په حالت کې د دارو هجره په جمعات کې هر مانځه په وخت کې خامنه ټینګ وی. دغه جمعات امام محمود احمد دیری وای هر ورځ تقریبا زرتنه خلک عبادت د پر راضی، نو دوی ته د غو امنیت ډیر مهم دی. هغه وای
This is we're like every other masjid in the nation.
دا هم په ملک کې د نورو جمعاتونو په شان دی، خو موږ د احتیاط نه کار اخلو. مونږ باید خپل امنیتی پرسنل زیات کړو. الحمدلله مونږ ته کاملا ازادي شته چې خپل عبادت وکړو. د امنیت د ساتلو یو محافظ عبدالقادر وایي چې دوی وظیفه ده چې ټول عبادت کوونکو حفاظت وکړي. هغه وایي
all of them they come here with their children and their wives and they all they come here
دلته چې هر څوک راځي هغه د خپل ماشومان او میرمن سره راځي. هغه ټول کاملا محفوظ دي. دلته د واشنگتن په سیمه کې هم د روژې مبارکه میاشت د کوم امنیتي مشکل نه پرته په خلاصې دوده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او اوس هم د خبرونه ورستای رپورت. په امریکا کې د روژې په میاشت کې مسلمانان کولی شي په کاري چاپیریال کې روژه ونیسي او عبادت وکړي. زموږ همکار وحید فیضی دلته په واشنگتن کې په یو شمیر فدرال حکومتي ادارو کې ګرځېدلی او له یو شمیر مسلمانانو سره یې خبرې کړې چې روژه یې څنګه تیریږي. په موږ کې په دې حقله دی رپورت ته.
روژه او د امریکا د فدرال ادارو مسلمان کارکونکي د امریکا غږ په مرکزی دفتر کې د ګڼو مذاهب پیروان کار کوي. عقیده او عبادت شخصي موضوع ده، خو د روژې په میاشت کې او د جمعې په ورځو کې په دې سالون کې ګڼه ګوڼه وي.
Thanks to God, you know, my work colleagues, they are very
زما په کارځای کې ټول پوهیږي چې زه روژه یم. روژه ډیره اسانه ده. ځینې وخت رانه پوښتنه کوي او راته وایي چې سبا زه هم روژه کیږم. دلته زیاتره خلک پوهیږي چې روژه څه شی ده. الحمدلله روژه ډیره ښه روانه ده. مونږ هر شپه لمانځه ته هم ځو.
مصطفی الترکی ګرافیک ډیزاینر دی. دی وایي د نورو عادي ورځو په څیر کار کوي او هم روژه نیسی.
روژه نیول یو شخصي کار دی. څوک درنه پوښتنه نه کوي چې څه کوي. کولای شو دینی کارونه ترسره کړو.
ګری بتروټ وایي چې په کاري چاپیریال کې زیات شمیر مسلمانان کار کوي. دی هم خوشحال دی چې په روژه کې لټول سره ګډ عبادت کوي.
په دې وخت کې په نورو دفترونو کې رخصتي او مقدسې میاشتې ټولو ته معلومې دي. ځینې وخت یو شمېر کسانو ته چې له مسلمانانو سره کار نه کوي پوښتنې ته ځواب هم ورکوو.
ناهید سهار وایي په کاري چاپیریال کې یو شمېر کسان روژې ته درناوی کوي، خو یو شمېر نور بیا ځورول هم کوي.
او کله کله داسې وي چې ځینې خلک راشي سبا مخکې کافي وڅښي یو ګوټې نه واخلي او هغه ټیم سره چې یو تجربه کې په سر درې
په امریکا کې د کاتولیک، عیسوي او نورو مذاهبو پلویان هم په مشخص ورځو کې روژه نیسي.
نن د جمعې پورا سهار په 8:40 د کابل ښار د نوې امنیتي اوزې په مربوطاتو کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان د موټر بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې څلور ملکیان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د کوچني اختر د درې ورځو په ترڅ کې به اوربند وکړي. د طالبانو بیان سبي الله مجاهد ویلي د اوربند په اړه چې دوی ته منسوب کوم غږ خپور شوی هغه د تیر کال د کوچني اختر د اوربند په اړه دی، بلکې نوی نه دی. افغان ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه 3 زندانیان خوشي کړي دي. د بادغیز د د بالا مرغاب د ولسوالۍ په اړه زد او نقیز رپورټونه را رسیدلی دي. ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی پښتو مخامنی خبرونه پای ته رسیږي. خود امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه وسپیلېږي.